په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځاني او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه نور لا تر اوسه لا درک دي. دا خبره د دې وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې کړې ده او ویلي چې دا لومړنۍ شمېرې نه دي او زیانمنو شو کسانو سره د نقدو مرستو او خوراکي موادو رسولو بهیر هم پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بیګا د می د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی ویلي، د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي په نړۍ کې د جګړو، وچکالۍ، د اقلیم د بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی ویلي، په داسې حال کې چې کارپوهان په اوکراین کې د روسیې د جګړې له کبله د قحطۍ خبرداری ورکوي، نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 میلادي کال کې پر هغو کسانو اور زیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا نه خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم تر ټولو ځپل شوی هیواد بلل شوی چې تر په دې هیواد کې په میلیونونو کسان کافی خواړه نه لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اوماو چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړ. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. لبلې خوا روسیې د اوکراین په ختیځ بندري ښار ماریپول کې د مقاومت پر وروستي سنګر پراخ بریدونه پیل کړي او د اروپایي ټولنې وویشتو غړو هیوادونو هم لکه څنګه چې مو واورېدل په بروکسل کې پر روسیې نور بندیزونه ولګول. د ماریپول د فولادو په فابریکه کې په سلګونو ملکیان او د مقاومت وروستۍ ډلې ایسار پاتې دي. د دې خبرونو تفصیل او د غراز د نورو مطالبو تفصیل د خبرونې په اوږدو کې اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په لسو ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول فعال رسنۍ ځپلي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکو وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نشوي ورتلی. د غزنی اوسیدونکي د هغې غونډۍ د لرغونو آثارو د خوندیتوب غوښتنه کوي چې ډېر د جګړو په ترڅ کې لوټ او تالان شوي یا قاچاق شوي دي.
یوه لویه مجسمه 14 متره مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په ښکلي انداز جوړه شوې وه.
د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ځوان فکر اونیزه خپرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو خلکو ته ګڼ مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو ویلي دي چې وروستیو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، شل نور ټپیان دي او دوه نور هم لا درک دي. مخې له دې چې په دې اړه راپور ته مخه کړو، دغه راز و مو اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول آزاد رسنۍ ځپلې دي. بلینکن دغه راز اندېښنه ښودلې چې د خبریالانو ګواښل پر دوی برید او زنداني کول به ځان سانسوري ته لا ډېره لاره پرانیزي، او دا به د دې سبب وګرځي چې ډېر شمېر خبریالان خپل مسلک پرېږدي. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د اندېښنو دوام. تازه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن طالبان تورن کړي چې واک ته له رسیدو وروسته یې په افغانستان کې خپلواکې رسنۍ په سیستماتیک ډول ځپلي. ښاغلی بلینکن د مې په درېیمه د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبریالانو ته وویل د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د افغانستان آزادې رسنۍ په مشخص ډول خزینه خبریالانو او په لرو پرتو سیمو کې فعال رسنۍ ځپلي. د هغې سروې له مخې چې د 2020 کال په وروستیو کې وشوه، د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې څلوېښت سلنه آزادو رسنیو په افغانستان کې خپل فعالیت درولی.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه پندېښنې سره وایي ډېری خبریالان په انفرادي توګه ګواښل کیږي، برید پرې کیږي او زندان ته اچول کیږي. د ښاغلي بلینکن په خبره دا چاره د خبریالانو د ځان سانسورۍ لامل شوی، ترخوا یې ډېرو خبریالانو خپل وطن پرېښی او ځینو له دې مسلک سره خدای پاماني کړې ده، خو طالبان بیا دا خبره نه مني. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د رسنیو د تړل کېدو لاملونه بیلابیل دي او تر خوای دوی د مطبوعاتو ازادي ته ژمن دي.
اسلامي امارت له خوا نیو رسنۍ هم نه ده بند شوی. کله چې د تحولات راغلل ځینو رسنیو خپل غبرنۍ تمیل له لاسه ورکړ، خپل له مشکل سره مخ شو. ځینو بیا غو مدیرانو مسولین چې هغوی له هیواد ووتل په ابتدا کې کله امریکایي ځواکونو الوتکې درولې او خلک یې ستل، نو دې سره غ رسنۍ بې مدیریت او بې ادارې شوې، طبعاً هغوی هم متاثر شوې او ځینې کارونه پرې خو دلیا ورس نیم د اسلامي مطبوعاتو د بند سوي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادي پاړه د اندېښنو په دوام د بیپولي خبريالانو ټولنې پرون په خپل تازه درجه بندي کې وویل افغانستان په 2020 کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په درجه بندۍ کې 34 نمرې شاته لوېدلې. په دې راپور کې څرګنده شوې افغانستان د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 145 ځای نیولې ده. داسې مهال چې تیر 2021 کال کې په 122 ځای کې وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب د نړیوالې کمیټې له قول لیکي په 2021 کال کې 293 خبریالان بندیانو چې د تیرو کلونو په پرتله دا شمېره ډېره لوړه ده. د 2021 کال د اگست وروسته هغه ورځې چې طالبان په افغانستان بیا ځلې واکمن شوي، ډېری خبریالان هم نیول شوي او زندانی شوي. هغه نیونه چې خبریالان وایي نو دوی په کارونو یې مخامخ اغیز کړی.
زما همکار احمد چبر د افغانستان د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د فدراسیون له غړي زیا بومیا څخه د مرکې په پیل کې د افغانستان د رسنیو د اوسني وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده.
مو په 2021 کال کې لشپک سو رسنیو نه درې سوه شاوخوا رسنۍ سقوط شوي دي. د موږ له 2300 رسنیزو کارکوونکو نه 6200 نفره بیکاره شوي دي. 160 مورده تر ننه پورې موږ حوادث لرو د رسنیو او د خبریالانو په وړاندې. نوي مورده زندانونه لرو چې د 1 ساعت نه تر 1 کاله بیلابیل ډولونه لري. یوازینی شی چې موږ له 2021 کال نه په 2022 کې، یعنی له 2020 نه تر 2021 بیا له 2021 نه تر 2020 پورې څه کمبود لرو، هغه په 2020 کې موږ 11 کسه خبریالان او رسنیز کارکوونکي وزل شوي وو، خو له 2021 نه بیا تر 2022 نن پورې موږ 4 کسه خبریالان له لاسه ورکړي دي. په ټوله کې رسنیو باندې یو ناورین دا پیښ شوی ده، او د بیان ازادۍ په زندۍ حالت کې ده او په نشتې حساب کې.
بومیا صاحب، تاسو ویل چې شاوخوا درې سوه رسنۍ سقوط شوي دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د رسنیو د سقوط علت دا دی چې دوی مالي امکانات نه لري، او دا تور هم پورې کړی دی چې ځینو رسنیو له ځینو سفارتونو پیسې اخیستې چې هغه اوس پې درېدلی دي. توضیح مو څه ده؟
د حکومتونو رسالت د مطبوعاتو یا د ملي او مدني نهادونو په وړاندې څه شی ده؟ زه فکر کوم د دغو کومکونو د سقوط یو لامل په خپله راتګ د طالبانو. ټول داسې نه دي چې ټولې رسنۍ د سفارتونو لخوا نه فنډ کېدلې. پروژې به هم موجودې وې، پروژې ورکول کېدې او یا هم ځینې نور مسایل وو. خو د دې تر څنګ موږ یو ځواکمن اقتصادي سرکل په افغانستان کې درلوده چې له بانکونو نه نیولې بیا تر دغه ټلیکام کمپنیو د دې تر څنګ واړه تجارتونه، غټې فابریکې، د صحت سکتور، دفاعي نظامي او پولیسي سکتور او نورې برخې وې. د فولادو برخه وه چې دوی اعلانات ورکوله او دا اعلانات سبب د دې کېده چې د رسنوي اقتصادي سرکل په دوران راولي. دغه تور به زه وایم یوازې د تور په حد کې ومني، اما د رښتینی او بیسیکلی هغه ریالیستیک تور په حیث یې ممني.
د افغانستان د رسنیو د ملاتړ له بنسټونو د فدراسیون غړی ضیا ابو میاو په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د می په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 4 د شاته لوېدلی او 165 ځای نیولی دی.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې وروسته سیلابونو خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. نور به په دې رپورت کې واورو.
غلام محی الدین د بغلان ولایت د چشمې شیر سیمې اوسیدونکی د سیلابونو له زیانمنو څخه دی. د وای وروستیو سیلابونو کور او کرنیز ځمکه تخریب کړي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې د سیلابونو راوتل خلک له ځاني او مالی زیانونو سره مخ کړي دي. په یو شمېر نور ولایتونو کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي دي. په لوګر ولایت کې دروتلو سیلابونو له امله یو زیانمن شمس الدین ازادي راډیو ته وویل له دې سره په پروان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي د سیلابونو د راوتلو له امله د دریو ماشومانو د مړ کېدو او درې نورو د ټپي کېدو خبره کوي. دوی ویلي دي چې خلکو ته مالی زیانونه هم اوښتي دي. دوی د طالبانو له مرکزي حکومت او مرستندویه ملي او نړیوالو مؤسسو له لوري د پروان ولایت خلکو ستونزو ته د رسیدنې غوښتونکي دي. له دې سره د طالبانو د حکومت طبيعي پیښو ته د رسیدنې چارو وزارت وایي د سیلابونو راوتلو مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د دغه وزارت مرستیال شرف الدین مسلم سنوی ته پیو استول سوی ویډیوی پیغام کې ویلي
افدای ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي اتل سترشل پرې شهیدان لرو او دیرش زخمیان لرو. دوه کسه مفقود ورک سوی دي. همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف سوی دي، زراعتي ځمکه تخریب سوی ده، همداسې سل کوره تخریب سوی دي. باغ ساحو کې مو وسم سروي ټیمونه لیږلې دي.
نوموړي ویلي چې د دوی نور ټیمونه د قربانیانو له کورنۍ سره د نقدي او بې ځایه سویو له کورنۍ سره د خوراکي توکو د مرستو لپاره استول سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په مشرۍ د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 2 ورځو کې د افغانستان په 20 ولایتونو کې له شدیدو ورښتونو، بادونو او د سیلابونو له راوتلو خبر ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې برخې امیر محمد نسیم مرادی کوهمردی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې د مودلونو له مخې د ورښتونو ور سره د سیلابونو د راوتو احتمال موجود دی او دا ورښتونه به تر 5 شنبې ورځې پورې په پراګنده ډول دوام ولري.
د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د دغه ورښتونو او سیلابونو وړاندوینه په کابل، بلخ، پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، ننګرهار، نورستان، پروان، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، پنجشیر، کاپیسا، میدان وردګ، لغمان، لوګر، دایکنډي، غزنی، بامیان، بدخشان، کندوز، تخار، سرپل، سمنګان، بغلان او سالنګونو کې سوي ده او د ورښتونو کچه په بیلابیلو سیمو کې له 30 ملي مترو پورې اټکل سوي ده.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې اختر کې هغو سیمو ته لاړل چې مخکې د ناامنۍ له امله نه شوی ورتلی. دوی ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې اوس پوره امنیت ټینګ دی او د نورو ولایتونو اوسیدونکي د دې ولایت د ښکلو ځایونو لیدو ته ورځي.
د کونړ اوسیدونکو وایي په تیرو نږدې شلو کالو کې تګ راتګ یوازې په پخو سړکونو او ښارونو کې و چې هغه هم له ویرې ډک و، خو اوس په ډاډه زړه هر ځای ته تللی شي او هغه سیمې هم ولیدلی چې په یاده موده کې د لیدلو ارمان درلوده. ذبیح الله عربی او هارون درد.
د اختر درې مونږ د بنشی کانډو سره د انګام ولسوالۍ مربوط کیږي. هلته تللي وو د ډیورنډ فرضي کرښه ده، ډېر ښکلی او د سیل لپاره ځای دی، او په دغه تېرو 15 کلونو کې دغه سیم نه چې وې دا نه امن وې، دغلته څوک نه شو تللی. په ډېر زیات تعداد کې سیلانیان راتلل، له نورو ولایتونو له قندار نه له هلمند نه او د کونړ خلک خو بیا بیخي ډېر هلته تللي وو. هلته عسکر موجود وو او په هر ځای کې په هره پوسته کې د خلکو امنیت نیولی او له خلکو سره برخورد هم ډېر زیات ښه و.
په دغه اختر کې مونږ هغه ځای ته لاړلو چې هلته خو به هیڅ څوک نشو دل ملګرو سره یوځای بانډار مو وکړه، او د اختر د شپو ورځو نه مو خوند واخیسته. هیواد کې د خدای پاک تل پاتې امن او سوله راولي چې موږ همدغه شانتي نورو ښکلو ښکلو ځایونو ته لاړ شو.
په کونړ کې امنیتي چارواکي هم خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي. د کونړ سرپرست امنیت قومندان مولوی عبدالحق حقانی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د اختر په ورځو کې عام ولس ته مختلفو ولایتونو موږ ضرورت راغلي دي او ځي آزادانه خپل سیلونه کوي، او نور که څوک پاتې وي غوته هم وایي تاسو کونړ ولایت ته راتلی شي، هر جته په شپه په ورځ باندې مزل کولی شي. الحمدلله د امارت اسلامي مجاهدین د تاسو په خدمت کې دي، شپه ورځ ګزمې او پیرې منظمې دي.
د یادونې وړ ده چې د تیر حکومت پر مهال زیاتې سیمې نام نه وي، نو ځکه له ګڼو خلکو خپل کورونه او کلي هم پاتې وو. اوس چې نسبي امنیت شوی، نو د کونړ اوسیدونکو سربیره د نورو ولایتونو خلک هم د دغو شنو او ښکلو درو لیدلو ته رامات شوي دي.
ازادي راډیو او ریا اوس هم یوه نړیواله موضوع. موسکو پر جاپان بندیزونه لګولي او د اروپایي ټولنې هم نن اعلان وکړ چې د روسیې پر تیلو به سخت بندیزونه ولګوي. نور بل احمد شبر واورو چې پستې ډوکې دي.
مننه نوري صاحب. روسیا وایي د جاپان سرعظم فومیو کیسیدا او د دغه هیواد پر 60 تنه نورو یې بندیز لګولی دی چې په دغو کې د کابینې وزیران او د رسنیو غړي هم شامل دي. ماسکو دا اقدام دغو بندیزونو په ځواب کې کړی چې جاپان پر اوکراین د روسیې د بې سببه برید په خاطر پر دغه هیواد لګولی دي. په ماسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په بیان کې وویل چې د جاپان پر سرعظم او 60 تنه نورو لګیدلي بندیزونه دایمي دي. په هغو کسانو کې چې روسیې ته پر تګ بندیز لګېدلی دی د جاپان د بهرنیو چارو وزیر، د جاپان مالیې وزیر او د دفاع وزیران هم شامل دي. د جاپان د یو میوری شیمبون ګروپ پر جګپوړو چارواکو هم بندیز لګېدلی دی. د هغه ډله ده چې د جاپان مخکشه ورځپاڼه چلوي. جاپان د امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادونو پر پله پلی شي او پر روسیې د اوکراین د جګړې په خاطر یو لړ بندیزونه لګولي. بل لور ته اروپایي ټولنې نن هغه پلان په ډاګه کړ چې له مخې د روسیې د تیلو پر صادراتو بندیز لګول کیږي. د دې پلان له مخې اروپایي ټولنه غواړي چې د روان میلادي کال تر اخره پر دې صادراتو بندیز ولګوي، همداراز د روسیې پر بانکي سیستم بندیزونه زیات کړي. اروپایي ټولنې په داس وخت کې دا اعلان کړی چې روسیې د اوکراین په ختیځ کې بریدونه پراخ کړي دي، او په بیلاروس کې چې د اوکراین په جګړه کې د روسیې پلوي کوي پراخ پوځي تمرینات پیل شوي دي. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا وان دیر لاین نن وویل چې د کال تر اخره به د اروپایي ټولنې غړو هیوادو ته د روسیې پر اومو تیلو او د نورو تیلو پر صادراتو بشپړ بندیز ولګوي.
او مخکې له دې چې ستډیو تر 3:30 بجې خپل همکار اجمل ان ته پرېږدم، پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راښکته شوه. د کرکټ نړیوالې شورا نن د ټیسټ یو ورځنیو او شلوریزو لوبو درجه بندۍ خبرې کړې چې افغان لوبډلې په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم مقام ساتلی، خو په شلوریزو لوبو کې لاتم مقام څخه لسم مقام ته راغورځېدلې ده. افغان لوبډلې په دې وروستیو کې ډېرې نړیوالې لوبې نه دي کړې چې همدا یې د کرکټ د نړیوالې شورا په درجه بندۍ کې د ښکته غورځېدو علت ګڼل کېږي. د یادونې ده چې په ټیسټ کرکټ کې آسټرالیا، په یو ځینو لوبو کې نیوزیلند او په شلوریزو لوبو کې هند لوبډله لومړی مقام له ځان سره لري. په کونړ ولایت کې د فوټبال لیګ پیل شو. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي دا لیګ پرون پیل شو او لس ورځې به دوام وکړي. په دې لیګ کې د مرکز، څوکۍ، پشاد، کړمار، څاګي، اسپل او شیګل لوبډلې د اتلولۍ د ګټلو په هدف لوبېږي. دا د سیالیو په لومړۍ ورځ دوه لوبې وشوې چې د څوکۍ لوبډله د څاګي لوبډلې په وړاندې ولوبېده چې څوکۍ د دوی یو پایلې سره د لوبې ګټونکې شوه، او پشاد لوبډلې هم 2-0 مرکز لوبډلې ته ماتې ورکړه او نیکولس پوران د ویسټ انډیز لوبډلې د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو کپتان شو. د ویسټ انډیز کرکټ بورډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي دي چې د بورډ د غوراوي کمیټې پریکړه کړې ده چې له دې وروسته به په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې وکټ ساتونکی نیکولس پوران د دې هیواد د لوبډلې کپتاني کوي. پوران له هغه وروسته د ویسټ انډیز لوبډلې کپتان ټاکل کیږي چې د دې لوبډلې مخکینی کپتان کیرن پولارټ له نړیوال کرکټ سره مخه وکړه. شپږویشت کلن نیکولس پوران په چپ لاس توپوهنه کوي او د ویسټ انډیز لپاره یو دیرش ورځنۍ او اووه پنځوس شلوریزې لوبې کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دوستانو سلامونه. د خبرونې په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی سردار تپه د بودیزم د دورې له تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي. د دې لرغونی غونډې ځینې تاریخي آثار د کورنیو جګړو پر مهال لوټل شوي او یا ویجاړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکو وسته طالبانو له حکومت غواړي چې د دې لرغونی سیمې د خوندیتوب لپاره دی کار وکړي. نور په دې ریپورت کې
ښکلې او شایسته درګا چې خپل چپ مړوندې تر سر لاندې کړی پر تخت پرتا او خوب وړې دی پر بدن خپل شال غوړولی خو سر شای لاس او دواړه پښې لوڅې دي. ګړګوتي وېښتانې ښکاره کیږي چې شاته یې اړولې دي. دا د هغه دیارلس متره لوی مجسمې خیالي انځور دی چې د غزنی ښار شمال ختیځ لور ته په درې کیلومترۍ واټن په سردار تپه کې پرته وه. ځینې لرغونپوهان په دې باور دي چې دغه تپه له هغه تاریخي او لرغونو معبدونو څخه ګڼل کیږي چې د بودیزم دورې آثار پکې موندل شوي او د بودیزم دورې تاریخي معبد یا عبادت ځای وو. شاعر لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي په دغه ځای کې د نورو تاریخي آثارو تر څنګ ډیری نورې مجسمې هم لیدلې وې.
مجسمې ناستې یا د عبادت په حالت کې وایو. همدا ډول یو لویه مجسمه دیارلس مترې مجسمه وه چې هغه د خوب په حالت کې وه او په خط تزئین شوي وه. ډېره خورا په ښکلي انداز جوړه شوې وه دا مجسمه او هغه نورې مجسمې ما په خپلو سترګو هم لیدلې وې. کله چې زموږ د ښوونځي زده کوونکي وو همدغه سردار تپې ته ورتله دغه آثار هم لیدل که ووایم د شپېتمو کلونو په شاوخوا کې ساتنې ته ډېره توجه کېده.
شاغلی جلالزی زیاتوي دغه تاریخي آثار د ایټالیایي لرغونپوهانو د څېړنو پر بنسټ ترلاسه سوي و چې په دیارلس سوه پنځه دیرسم شپږ دیرسم هجري شمسي کلونو کې پیل کړې وې. نوموړی وایي په دغه آثارو کې شاوخوا درې لکه ټوټې موندل سوي وې چې ډیری برخه یې ماتې او ډېرې یې د غزني موزیم ته وړل سوي وې. خو پاته نور آثار چې نه انتقالېدل تر ډېرې مودې پورې دلته پاته وو.
یو بل اثر هم چې په همدغه تپه کې وو یو غوایی وایم دا هم پروت او ورسره یو بل بت په داسې حال کې لیدل کېده چې هغه تصور داسې کېده چې دا هم عبادت کوي. له دې وروسته په تپه کې هغه اثر چې انتقالېدلی نه شول هغه د یو موزیم په ډول نندارې ته وړاندې شوي وو.
دغه مجسمې او تاریخي آثار د خپل منځیو جګړو شخړو او حکومتونو پر وخت یو مخ له منځه لاړل. په غزنی کې ډیری کسان په دې باور دي چې دغه تاریخي ځای اوس یوازې یو غونډۍ پاته ده خو دغه غونډۍ هم تر ډېره خپل اهمیت ساتلی دی. که څه هم چې دغه تپې ډیری تاریخي آثار د غزنی موزیم ته انتقال شوي خو ځینې کسان په دې باور دي چې د تپې شاوخوا سیمو کې لا هم ځینې آثار پاته دي. دوی په غزنی کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست څخه د دغه آثارو د ساتنې او خوندیتوب غوښتنه کوي خو له دې تپې سره په تړاو د غزنی په موزیم کې د پرتو ماتو تاریخي آثارو د رغونې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي خلکو ته د دغه تاریخي آثارو د خوندیتوب ډاډ ورکوي. د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وایي
کوم وخت چې موږ غزنی ته رالو دا ساحه د موږ په واک کې ده. دې لپاره موږ محافظین لرو. هیڅوک نشي کولای څوک څه ځینې وباسي یا چیرې کیندنې وکوي. د همیش وخت لپاره موږ تر نظارت لاندې هر چا ته اطمینان موږ ورکوو چې انشاءالله دلته به نه کیندنې کیږي او نه به قدیمه آثار ورکیږي.
په غزنی کې ډیری روڼاندې وایي که د سردار تپې او تپې ته د نږدې ځایونو ساتنې او خوندیتوب ته پاملرنه ونه سي نو کیدای سي چې د تاریخي آثارو قاچاقونکي تاریخي آثار غلا او قاچاق کړي. ځکه د افغانستان له ډیری سیمو څخه په تیرو دیرشو کالو کې په زرګونه تاریخي آثار غلا سوي قاچاق سوي او یا نړول سوي دي.
پرون د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ وه، خو په افغانستان کې داسې مهال ولمانځل شوه چې رسنۍ او خبریالان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دا مهمه ده چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له ډار تاوتریخوالي یا خطر پرته خپل کارونه وکړي. په دغه ډله کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما، د امریکا متحده ایالاتونه، استرالیا، ډنمارک، کاناډا، اروپایي ټولنه، هالند او برتانیا شامل دي.
د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویډیوي پیغام د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په دې ویډیو کې چې ښاغلي بینت پر خپل ټویټر خبره کړې ویلي، افغان خبریالان په ډیره محدوده فضا کې فعالیت کوي.
په سلګونو رسنۍ، تلویزیوني کانالونه، راډیویي او تصویري رسنۍ فعالې وي چې د 1500 ښځو په ګډون یې په زرګونو کارکوونکي ګمارلی و. رسنیو د خلکو ترمنځ د بحثونو د فضا په ایجاد کې مهم نقش درلود. له بده مرغه دغه فضا د رسنیو پر ازادۍ د دوامدار فشار له کبله له منځه تللې ده.
شغلی باندې زیاته کړې چې په افغانستان کې په لسګونو خبریالان بندیان سوي، فزیکی حمله ورباندې سوي او ډارول سوي دي. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بانت ویلي په ځینو محدودو مواردو کې خبریالان وژل سوي او تری تم کړای سوي هم دي. شغلی بانت وایي د افغانستان نویو واکمنانو له سختیو ډاک لارښودونه وضع کړي چې اطلاعاتو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شمې پر ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي هغه رسنۍ چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تړل سوي علت یې مالي ستونزې وې. د ادعا کړې ده چې د طالبانو په زندان کې یو خبریال هم نسته. بلخوا د بی پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د آزاد رسنیو په شخص کې افغانستان سږ کال له 122 څخه 155 ته ټیټ شوی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا څانګې په افغانستان کې ژورنالیزم د محاصرې په حال کې بللی دی. د افغان ښځو د دوستو سفیرانو ډلې د مطبوعاتو د ازادۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله بیانیه کې ویلي دا ډیره مهمه ده که په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ وکولی سي له ډار تاوتریخوالي یا په خپل سره د نیول کېدو له خطر پرته خپل کارونه وکړي. په همدې حال کې یوناما په اعلامیه کې ویلي دغه ډله په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې له پرتو خنډونو هم خبره ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټ انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره څه باندې 6400 خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې د سیشن می پورز په ټویټر کې لیکلي له 13 اگست میاشتې چې طالبانو بیا پر قدرت ولکه ټینګه کړې په افغانستان کې 211 بېلابېلې رسنۍ بندې سوي او پاتې رسنۍ هم د ورپېښو ګواښونو یا نورو مالي ستونزو له کبله د تړل کېدو په حال کې دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 80 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا نیول سوي، وهل ډبول سوي، بندیان سوي یا شکنجه سوي دي.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ازادي رادیو ته ستاسو له راغلو پیغامونو څو یې راخلو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټولو ته کارکونکو سلامونه. بعد سلام کوم چې موسسه ته سره استوي د خلکو ته په لاس ورکوي. د موسسه نو د موسسه دا رقم را واستوي چې په دسکرای یا د ګوت لګي په دا رقم را واسوي چې بل سبا د شنه چې د خلک بیا غوغا کوي چې منه موږ نه د خسي یا موږ نه درکو سي د موسسه کارت ورکوي. پر کارت پر دغه په لمبر ورکوي، د دشکيره په لمبر ورکوي، ګوته دی لګي په دارا کنه ورکوي. حتی داخل ګوته نه د ورکو سي داخل ګډ ډیر په زړه باندې ارمان پاتې دی چې نه د ورخ کړي نه چې نه د خچه د مسته په نه ګاینه کبیا سبا د بهرنیان را ل بیا موږ در پښاد لنج نه راولي. ها خپل کسان دي تر فشار لنج راولي چې دوی د مؤسسه خوړلې ده، پیسې خوړلې دي. نو دا د خلکو پیغام دی چې د مؤسسه نه ورسیږي نه ورکوي. دا غټ غټ خلک خپل ځان ته راګرځي، خپل ځان چې وړي
طالبان سمې دا غوښتنه ده چې دوی باید
مسلکی بسونه مسلکی خلکو ته ورکړي. پرزن په هلمند کې دی د زراعت رئیس پلانکی مولوی صاحب. مولوی صاحب خو د زراعت په کار نه پوهېږي، د زراعت پوهنتون پارېږي، زراعت ماسټري ویلي. بل دغه پخوانی د پولیسو د اردو منصبین باید راوغواړي، مسلکي اشخاص ټوله باید اکثره باید راوغواړي. اوسپو کې ځای پر ځای کېداش دوی په فساد ککړي. دا خو زمینه مسئله ده، که چیرې اوس دوی هم داسې زمینه خپل ملګرو ته مسایده کې هغه هم کوي، که فساد زمینه هر چا ته مسایده سي کوي. دا خو په حاکم رژیم پسې اړه لري. بل د مشرانو څخه هم دا غوښتنه ده چې ټول هغه مسلکي افراد راوغوښتل سي او ځای پر ځای سي، ځکه پر دې مصارف سوي دي. او بل د نجونو مکاتیو په اړه خو تر شپږم ټولګي چې لکړي هغه د پاره چې د کم یونیفورم ټاکلی خو هغه دې په دغه یونیفورم کې راستي، هغه د پاره چې د کم سیسټم ټاکلی خو هغه د اووه ماتم نه دولسم تم نه سیسټم ورته په مزار کې چې د کم سیسټم ورته ټاکلی، کم اصول کم قوانین ټاکلی خو هغه هم دغه وټاکه. د مکتب له ټوله دنیا مخمزان ته راړول چې د زنانه مکاتب دي وو بندي وو دا دي وه دي.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو اونیزه خبرونه د ځوان فکر مهیروي. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت چارواکي د افغانستان په لسو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله خلکو ته د درنو ځان او مالي زیانونو د اوښتو خبر ورکوي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې د چارو وزارت مرستیال شرف الدین مسلم نن په یو پیغام کې ویلي چې د دغو سیلابونو له امله شل کسان مړه شوي، دېرش ټپیان دي او دوه تر اوسه لا درک دي. د هغې په وینا دا ښایي لومړنۍ شمېرې وي او اوښت زیانونه هم له دې زیات وي. د چارواکو په خبره د دغو سیلابونو په ځپل شوو ولایتونو کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه هم اړولي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر طالبانو تور لګولی چې د افغانستان خپلواک مطبوعات په سیستماتیک ډول ځپي. انتونی بلینکن په دې اړه څرګندونې بېګا د مۍ د درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په واشنګټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. بلینکن له دې مخکې په یوه ټویټ کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت په خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، ویلي چې د مطبوعاتو د ازادۍ خوندیتوب او د خبریالانو ملاتړ د ډیموکراسۍ یوه ستنه بلل کېږي. په روان 2022 میلادي کال کې په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه په هغه شاخص کې چې د بې پولي خبریالانو ټولنې پرون د مئی په درېیمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور کړی، افغانستان 4 نمرې شاته لوېدلی او 156 ځای نیولی دی. د خوړو او کرنې نړیواله اداره فاو وایي چې په نړۍ کې د جګړو وچکالۍ د اقلیمي بدلون او اقتصادي بحرانونو له امله د هغو کسانو شمېر 193 میلیونو ته لوړ شوی چې له لوږې سره مخ دي. فاو په خپل کلنی راپور کې چې نن خپور کړی، ویلي نږدې 40 میلیون وګړي په 2021 کال کې پر هغو کسانو ورزیات شوي چې د خوړو له شدید کمښت یا خوندیتوب سره مخامخ دي. افغانستان هم د 350 هیوادونو ځپل شوو هیوادونو په ډله کې راوصل شوی او ویل شوي چې په دې هیواد کې په میلیونونو کسان سخت خوراکي موادو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنې د روسیې پر تیلو د بندیز لګولو په اړه خپل پلانونه په ډاګه کړل. دغه ټولنه به د روان کال تر پایه په بشپړه توګه د روسیې اومه او چند شوي تیل بند کړي. دغه اعلان نن د اروپایي کمیسیون مشر اورزولا فون در لاین وکړل. دا شپږم وار دی چې دا ټولنه پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې بندیزونه لګوي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو تر نننۍ غونډې یوه ورځ مخکې سلواکیا او هنګري ویلي وو چې دوی د دې ملاتړ نه کوي چې اروپا ته د روسیې د تیلو او ګازو پر صادراتو بند دیز ولګول شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام، اختر مو مبارک شه. لدا چې د اختر ورځې مو تر دې دمه په خیر رسولي وي. نن د می میاشت درېمه د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د وروستیو سیاسي تحولاتو په لړ کې رسنۍ هم ډېرې متاثرې شوې دي. ډېرې وتړل شپې، محدودیتونه پرې ولګول شول، خبریالان په زندان کې ورځې شپې سبا کوي. یوه سروې چې د بې سرحده خبریالانو د ټولنې له لوري شوې ویل کېږي چې د طالبانو
په حاکمیت کې تر اوسه 299 رسنۍ تړل شوې دي. که څه هم له یوې خوا د رسنیو او خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو لپاره د کار ساحه تنګه شوې، خو طالبان وایي چې دوی د رسنیو ازادي ته ژمن دي او د دوی لخوا هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. د ځوان فکر په دې خپرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې په تیرو 20 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، او د طالبانو په حاکمیت کې به څه ډول دغه خپلواک مطبوعات فعالیت کوي او له کومو ننګونو سره به مخ وي، او همدا ډول هغه افغان ځوانان چې هغه په هیواد کې دي یا کله هیواد بهر دي څه ډول کولای شي د مطبوعاتو د ازادي لپاره کار وکړي. نو دا رسنۍ چې وي تقریبا په دې 13 کلونو کې فعالیت کاوه، هم کار چې پکې کاوه تر ډیره ځوانان وو او هم یې اوریدونکي ځوانان وو، یعنی هغه خبرې هغه پیغامونه د ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته لیږدول کېدل. نو دا چې هم رسنۍ تړل شوي دي هم محدودیتونه رامنځته شوي دي، د دې تاثیر به څه وي په دې اړه به د خپرونې له میلمنو سره بحث وکړو. ځوانان را سره دي په دې خپرونه کې، ظاهر څراغ ځوان لیکوال او خبریال په خپرونه کې را سره یوځای شوی. څراغ صاحب تاسو ته راغلاست وایم. اختر محمد مبارک شه. که تاسو راته وایاست چې په 13 کلونو کې خپلواکو رسنیو مطبوعاتو افغان ځوانانو ته څه ورکړل؟
مننه هیواد صاحب، سلامونه تاسو ته او تاسو د خبرونه قدرمنو میلمنو ته او ټولو هیوادوالو ته نیکمرغه کوم. اختر مو مبارک شه. ډېره زیاته مننه هیواد صاحب، لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، مطبوعاتو په 13 کلونو کې په هیواد کې یو ډېر رغم رول لوبه وو. له بده مرغه چې له څه مودې راهیسې مطبوعات زموږ تاسو په هیواد کې یو خورا چیلنج سره مخ شوي دي، او موږ تاسو په غږیزو چاپي او تصویري رسنیو کې ډېری رسنۍ چې اوس ځینې سیاسي تحولاتو له کبله تړل شوي دي، همداراز اقتصادي تحولاتو له کبله. تېرو 20 کلونو کې واقعا مطبوعاتو د ځوانانو په روزنه کې ډېر رغنده رول لوبولی دی. تر څنګ یې نیمګړتیاوې موجود وي، خو دا ویلی شو چې په 13 کلونو کې زموږ مطبوعاتو واقعا وکولای شول چې د افغانستان د ځوانانو همداراز د افغانستان دغه اوسنی حالات او وضعیت او زموږ تاسې نړۍ ته پور وښيي. که زه درته وایم چې زه له ډېر کوچنیواله له هغه وخته چې زه د ښوونځي له دورې نه نیولې تر بیا تر پوهنتون او بیا همداسې تر کاري ماحوله پورې ما روزنیزې خپرونې وي چې موږ په هغو کې واقعا ډېر څه زده کړل.
ډېره مننه څراغ صاحب، خوشحاله اوسئ. په خپرونه کې نور مېلمانه هم راسره شته. د منځنۍ اسیا په مرکزي پوهنتون کې د ژورنالیزم محصله غلې اونکا جابزه هم راسره په خپرونه کې ده. غلی عجیب زی تخرغلاس ویما، لطاس هم دا پوښتنه کوو چې په 13 کلونو کې خپلواک مطبوعات په افغانستان کې ځوانانو ته څه ورکړل، یعنی تاسو خپل په دې برخه کې مسلکي زده کړې کوي، فکر کوي چې دغه څه چې وړاندې کېدل ځوانانو ته په معیارونو برابرې خبرونه پروګرامونه وکنه؟
پدې ټولو جوړ اورو خو چې هر څه چې هر دې ما وایي دا کوشش یخته مبارکي ټول ته دغه کومې وایي نو پدې چې بخته وختونه ولري. مننه د سوال څخه مو زما په نظر باندې څل څه ساده ډېر مثبت تاثیرات چې موږ په ټولنه باندې پېښ شو چې تاسو په فکر نه کوم چې په افغانستان کې نور وي، خو موږ به خپل کوششونه همیشه جاري ساتو چې بیا هم ځوانان د دې څخه برخمن شو. زما په نظر باندې کوم خپرونې چې خپرېدلې یا هم کوم پروګرامونه چې وو یا هم خپله د رسنۍ شخ چې وو هغه ډېر آزاد وو، چې دا د یو ټولنې لپاره ډېر جامع لپاره ډېر مهم دي. که چېرې د یو ټولنې یا هم د یو جامع مثلا هغه سټرس چې مثلا انګلیسي ژبه کې ورته وایي هغه په بندیزونه باندې، لکه اوس مثلا موږ ډېر اسیایي هېوادونه لرو لکه تاجکستان او لږ څه ازبکستان هم دي چې هغوی د هغوی رسنۍ په مکمل ډول سره ازادي نه لري. مثلا د هغوی هر خپرونه چې ده یا هم خبرونه چې دي هغه تر ډېره اندازې پورې لیمټ ورته ټاکل شوی دي، چې دا خوشبختانه موږ په افغانستان کې تر ډېر حده پورې نه درلودل. خو ځینې داسې بندیزونه وه چې هغه وه، خو په مکمل ډول سره ځوانان ډېر مثلا ورڅخه برخمن کېدل، لکه ځینې سریالونه چې خپرېدل د هغوی څخه ډېر ښه پند اخیستل کېدی، یا هم مثلا ځینې ځوانان وو حتی د ژورنالیزم د پوهنتون څخه به فارغ هم نه، بیا هم د دوی د ژبې صحت او بلاخه دونه شو چې په خپرونې کې که چې به کله دوی کار کوي ډېر ښې پوښتنې به یې کولی، ډېر به مثلا ښه ژړېدله، چې دا یو خپله یو مثبت تاثیر و. مثلا دلته ډېری ځوانان دي چې راځي دلته درس وایي په مختلفو غشتو کې، خو کله چې زه ورسره انټرویو کوم ځکه خپل یوټیوب چینل لرم او په مختلفو موضوعاتو باندې دوی سره مرکې کوم، د کوم سړي څخه پوښتنې کوم دوی ما ته ډېر ښه ښه جوابونه راکوي.
په خبرو کې بندیز نه لري، یا هم مثلا داسې یو خبره نه کوي چې هغه دې معنی ونه لري، چې دا خپل یو مثبت تاثیر و، دا خپل هغه څه و چې دوی د رسنیو څخه زده کړي وو.
ډېره زیاته مننه آغلې مرزیه حافظي چې ډېره موده یې له رسنیو سره کار کړی، هم راسره په خپرونه کې ده. آغلې حافظي، تاسو ته ښه راغلاست وایم. نن د مطبوعاتو د ازادي نړیواله ورځ ده، خو شته داسې ډېر خلک چې فکر کوي آزاد مطبوعات د ټولنې په خیر نه دي. ستاسو په نظر ولې دغه ډول یو فکر شته؟ ویلتې یا عوامل یې تاسو څه بولئ؟
له تاسو نه ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته، درنو مېلمنو ته، او ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. سره له دې چې په دغه وروستیو کې متاسفانه په افغانستان کې د مطبوعاتو آزادي باندې ډېر زیات بندیز ولګېده، خو بیا هم هماغه رسنیز کارونه چې تر اوسه پورې هم جریان لري، دا هم په اوسنیو شرایطو کې ډېره زیاته لویه خبره ده. او له اوسنیو شرایطو سره کار کول، مبارزه کول، دا چې تر یو اندازې پورې له دغه آزادۍ نه استفاده وشي، دا یو لویه مبارزه ده د رسنیزو کارکوونکو همکارانو لخوا. سره له دې چې ډېر مثبت اغېزې هم درلودې، ولې تر څنګ دا هم باید هېره نکړو چې منفي پوینټونه یې هم ډېر زیات دي. مثلا کله چې د یو هېواد له کلتور سره مخالف نشرات خپاره شي یا فعالیتونه شتون ولري، خامخا د یوې ټولنې خلک راپاسېږي او غږ پورته کوي او مخالفت څرګندوي او دې ته ورته نور مسایل.
ډېره زیاته مننه کوو. همدا ډول په خپرونه کې راسره د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر هم راسره دی. بزګر صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. بزګر صاحب، تاسو خپل یو رسنیز مرکز لرئ، ویبپاڼه شته، مجلده او نور مسایل، که تاسو راته وایست په افغانستان کې مثال که موږ د تاریخ وګورو، د مطبوعاتو ازادي ته کتنه وکړو، په کومو دورو کې مطبوعات آزاد وو او ګټه یې څه وه، او په کومو دورو کې چې مطبوعات آزاد نه وو هلته نتیجه څه وه؟
سلامونه او مننه. په لومړی تاسو ته او د ټولو اورېدونکو ته د اختر مبارکي وایم. مننه تاسو نه چې وخت لنډو تاسو ماته وویل په دې موضوع باندې. افغانستان څنګه چې سیاسي حالات په افغانستان کې بدل شوی، تاریخ په اوږدو کې همداسې مطبوعات او د مطبوعات ازادي همداسې د مختلفو تاثیراتو لاندې وه، کله آزاد یا په یو حده پورې، او کله په ډېر آزاد، او کله لږ، کله مطلق کلته سانسور و. خو زه به د وروستیو شلو کلونو باندې خبره وکړم. شلو کلونو کې یو غټه لاسته راوړنه هغه د مطبوعاتو زیاتوالی، او نه د مطبوعاتو آزادي په هغه شکل چې باید آزاد وي. مقصد په تېرو شلو کلونو کې زښت ډېر کار وشو. ټلویزیونونه، رادیوګانې، خپرونې، ویبپاڼې، ټول هر څه زیات وده وکړه. خو یو شی چې د یادولو وړ دی، هغه تېر نظام د لاسته راوړنې یا د شل کلنې لاسته راوړنې د مطبوعاتو آزادي یادوي یا یادول کېږي. خو زما په نظر دغه مطبوعاتو آزادي فقط داسې وه چې مطبوعات ډېر شوي وو، زیات وو، ولې مطبوعاتو آزادي په هغه شکل نه وه چې بې حد آزادي وه. مقصد په داسې ډول نه وه چې هغې دپاره یو معین چوکاټ او ټولنه ته ګټه واخلي. خو سره دا چې یو زیات شمېر ژورنالستان وروزل شول، په سوونو یا په زرونو کسانو دپاره د کار زمینه د دغه لارې برابره شوه. نو سره د دې چې هغه منفي اړخونه هم ډېر زیات وو، خو مثبت اړخونه هم دا وو چې خلکو کولی شو خپل نظر وړاندې کړي، ټولنې ته ورسوي، واکدارانو ته ورسوي. خو دا چې حکومت د دې جوګه نه وي، حکومت نه شو کولی چې په افغانستان کې هغه د حد کنټرول نه و، اندازه نه وه، خصوصا د هغوی لپاره چې زورواکي وو، وسلې لرل او پیسې لرل، یا پیسې له سیاستمدارانو ته ویل کېدل، هغه هر څه ویلی شو چې هغه په مطلق ډول زموږ د ملي ګټو خلاف.
بزګر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې ځینې حدونه شته دي چې باید هغه ته پام وشي. یا مثال د ملي ګټو یادونه مو وکړه. کله هم چې د رسنۍ خبره کیږي، د رسنۍ د ازادي خبره کیږي، هلته د قوانینو خبره کیږي، وایي چې موږ د مطبوعاتو ازادي ته ژمن یو، خو د قوانینو پر وړاندې کې دلته دغه قوانین ډیر کله د خپلې ګټې په اساس تفسیریږي. مثال دوی وایي چې ښه ته نور څه کولای شي، خو په ما به انتقاد نه کوي. زه دلته غواړم له تاسو واورم چې مثال یو ځوان راځي کار کوي په یوې رسنۍ کې، یا یوري هغوی ته دغه لیمیټونه یا دغه حدونه چې تاسو یادونه وکړه دا باید معلوم وي. مثال که زه راځم، زما برق نشته د په کور کې، یا مثال زما سړک خراب ده، زه انتقاد کوم، یا مثال ماش نه راکول کېږي، زه انتقاد کوم، یا یو بل ستونزه شته ده، زه انتقاد کوم، زه په دې خطر نیول کېږم، بندي کېږم. نو فکر کوئ چې دلته ما کومه تېروتنه کړې ده که نه، هغه څوک چې مثال دغه حق اخلي هغه په ناسمه ده.
بلته زه فکر کوم چې یو هغه سالم انتقاد دی نیوکه دغه د ټول حق دی وسله که تاسو د ځوان مثال ورکړه کوله چې خدا خو مشروع غوښتنه دی او مشروع کېدای شي باید الله غوښتنه وکړي یا غواړي خپل غږ ورسوي. زما مقصد دلته د ملي ګټو نه وسله که موږ ډېر داسې د پیښو شاهدان چې څوک به راپاڅېد. مثال زه وایو افغانستان نوم نه منم، بیا افغان نه یم، یا امان الله خان نه منم، په ډېر بد شکل باندې ډېر بد شکل د هغوی نوم یادول یا اخیستل یا وطن د تجزیې خبره کول یا هغه داسې ملي تفرقې ته لمن وهل په ډېر ښکاره یا بد شکل باندې، یا هغه جنګي قومندانانو چې هغوی خپل تلویزیونونه لرل خپل زور یې لرل چې به د نظام تهدیدول نظام ته بد رد ویل، نو هغه یو که په مثال په ولسمشر باندې انتقاد کول یا هغه چې ولسمشر په خپل کار کې نیمګړتیا ولري دا د ټول حق دی چې ووایي چې دا کارونه سم نه دي. ولې هغه که کله سړی د حد نه وځي چې ټول مسؤول یو د وطن مشتري یو سپینګری موږ ټول هغه مسؤول وګڼو او هغې ته په داسې الفاظو باندې چې هغه موږ حد مات کړو ټول هغه انساني حقوق بشري حقوق هغه د مشر حقوق ټول د پښو لاندې کړو خپله خبره وکړو. زه فکر کوم دغه به مناسب نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه له تاسې همدا کوو چې وضعیت خو دغسې دی، ستونزې اوس هم شته دي، خو دغه ازادي څنګه ساتل کېدای شي؟ منظور مې د مطبوعاتو ازادي ده او ځوانان مثال که په افغانستان کې دي یا له افغانستانه بهر دي څه باید وکړي چې دوی د مطبوعاتو ازادي وساتي او دغه ازادي په دې ډول وکاروي چې د ټولنې خیر پکې وي؟
اوس خو بدبختانه متاسفانه مخکې موږ د شل کلنو لاسته راوړنو منفي او مثبت اړخونه دواړه یاد کړل. اوس برعکس هغه مطلق په رسنیو باندې مطبوعاتو باندې بندیز سره د هېواد نه بیرون یم، خو اړیکې مې شته یا ټول کار مې د وطن په ارتباط باندې دلته داسې ورځ باندې چې ماته څلور پنځه یا شپږ کسه هغه چې زه یې پېژنم یا نه پېژنم تماس شي، خصوصا د مطبوعاتو کسان چې بیکاره شوي هغوی یا چې کار کوي هغوی د تعدید لاندې دي، هر څه د نورو د اوسنیو واکمنو په کنټرول کې دي او دوی د مطبوعات په منظم ډول کنټرولوي، هر څه کنټرول کړي دي. رسنیز کار کوونکي هغه نه پرېږدي چې خپل کار په آزاد ډول باندې وکړي. شدا یو فاجعه ده د افغانستان دپاره او د افغانستان د راتلونکي دپاره تر څو چې د ټولنې غږ خور نه شي او په واکمنو باندې نیوکې ونه شي یا د خلکو درد هغوی ته ونه رسول شي، نو دا په یوازې دی چې ګټه وکړي نظام ته یا اوسنیو واکمنو ته وطن ته دی چا په خیر باندې نه دي. نو ستونزې ځکه ډېرې دي او ځوانان هغه چې خصوصا د هېواد نه بهر دي هغوی چې غږ پورته کولی شي هغه مشکل وطنی هغوی باید غږ پورته کړي. ټول افغانان په مجموع کې ولې افغانستان کې دننه بیا قیودات او تهدیدونه او زخ زیات دي، نو ډېر هغه ځوانان نشي کولی مقصد رسنۍ کار کوونکي ژورنالستان خبریالان او نور هغوی نشي کولی خپل غږ پورته کړي ځکه مستقیم هغوی د تهدید لاندې دي او داسې په سوونو پېښه وشوې مقصد دوی ووهل شول حتی ووژل شول وتښتول شول بندیان شول. نو هغوی چې کولی شي بیرون د افغانستان نه یا د افغانستان کې مې هغوی چې کولی شي خپل غږ پورته کړي باید دا مسله د افغانستان د راتلونکي د دې مطبوعاتو د ازادۍ پورې تړلې ده چې تر څو خلک یې ځوانان خپل غږ پورته نه کړي نو دغه حاکم کسان به همداسې خپل سانسور او کنټرول زیاتوي او د خلکو دغه ریښتینی غږ مخه به نیسي. نو دا په ټولو ده خصوصا هغه چې د افغانستان نه بهر دي باید خپل غږ پورته کړي او د ازادۍ دپاره د مطبوعاتو د ازادۍ او د وطن د ښېرازۍ دپاره خپل غږ پورته کړي.
ډېر زیاته مننه د دعوت رسنیز مرکز مشر ښاغلی طارق بزګر. خپرونې ته دوام ورکوو. په بحث کې راسره اغلی مرزیه حافظي، اغلی اونکا جایبزی، ښاغلی ظاهر څراغ او عاشق الله جلالزوی صاحب دي. ښاغلی عاشق الله جلالزوی له بغلان څخه راسره یو ځای شوی. جلالزوی صاحب تاسو ته ښه راغلاست وایم. په افغانستان کې سره له دې چې ځینې ملي رسنۍ وي یا ځینې هغه رسنۍ چې د افغانستان په ډیرو ساحو کې پوښښ درلود، ځینې محلي رسنۍ هم وي چې په ولایتونو کې کار کوي، ځینې راډیوګانې وي، ځینې چاپي خپرونې وي، تاسو چې په بغلان کې وي یا موږ په ځینو نورو ولایتونو کې دغه رسنۍ تعقیب کړي وي، څه ډول مثال هغه ازادي چې دوی درلوده مناسبه استفاده یې ترې کړې ده؟ یعنی داسې خپرونې وړاندې کړي، داسې خپرونې جوړې کړي چې هغه د ټولنې په درد خوړلې وي، یعنی داسې څه شوي کنه؟
سلامونه هیواد صاحب تاته او د ازادۍ راډیو قدرمن اوریدونکو میلمنو او همکارانو ملګرو ته، هیله ده چې ټول بخیر او اختر مبارک.
بالکل دا چې لباده مرغه په افغانستان کې دغه غږ وستاب شوی دی د ازادۍ واقعا دا د اندېښنې وړ خبره ده. او کراشو ووایو چې د هلمند عبدالصمد روحاني او د کابل تریاما سیاوشه په دغه دوه لسیزو کې مطبوعات داسې ساتل شوي دي چې ډېری ځوانان یې قرباني شوي دي. موږ رسنۍ چې تعقیب کړي دي په بغلان کې او که په نورو ولایتونو کې او که په خپله مو کار کړی دی نو تر ډېره د ټولنې لپاره ګټورې هم وي او تر ډېره منفي پوینټونه هم درلودل چې ډېری ملګرو او همکارانو ترې یادونه هم وکړله. بغلان هم همداسې شاهد و چې ډېری خپرونې به وي او د مطبوعاتو لپاره کار کول و. دا واقعا په بغلان کې هم وشول. نو واقعا دغه د محلي رسنیو کارکوونکو تر ډېره څه کړي که ووایو چې لومړی محلي رسنیو نړیوالو رسنیو ته یو څه ور فکر کړي دي تولیدي په حساب درته وښایم بیا نور نړیوالو رسنیو پې کار کړی دی.
ډېره مننه جلال زوی صاحب، خوشحاله اوسې. اغلی عجایب زوی، مخکې یادونه وشوه د ستونزو په اړه، خو اوس وضعیت دغسې دی، مخکې البته امکاناتو فرصتونه وو، دا چې څومره استفاده وشوه څومره ونه شوه په مثبتو او منفي اړخونو یې خبرې وشوې. د اوسني وضعیت په اړه که وغږیږو، فکر کوئ دغه وضعیت چې دی که دغسې دوام وکړي د مطبوعاتو ازادي به کومې خواته لاړه شي؟
زه فکر نه کوم چې د مطبوعاتو ازادي اوس هم ساتل شوې ده په افغانستان کې، اصلا نه ده ساتل شوې، ځکه ډېر مهم مطبوعات چې موږ درلودل په افغانستان کې، هم نشرات چې موږ درلودل، هغه اوس خاموش شوي دي. زموږ افغانان دننه چې په افغانستان کې دي، هغوی نه شي کولای چې مثلا د دنیا څخه به خبر اوسي، یا هم مثلا څه چې په افغانستان کې جریان لري دغه څه خبر اوسي. په دا په دې توګه به جریان پیدا کړي چې اوس هم جریان لري په پاکستان. زه فکر نه کوم چې موږ یو ډېر مثبت راسته ورسېږو.
ډېر زیاته مننه اغلی حافظي. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې وې مخکې، خو له هغو تجربو څنګه استفاده کولای شي چې دغه رسنۍ یا خپلواک مطبوعات چې مخکې کوم سفر لري، په راتلونکي کې هغه ستونزې چې دوی مخکې درلودې د هغو د حل لپاره کار وکړي، یو څه متفاوت کار وکړي؟ نو ستاسو په نظر له هغو تجربو دوی څه اخیستلی شي او له اوسني حالت سره څه ډول تعامل کولای شي چې د دوی خپرونې دوام هم وکړي او ګټورې هم وي؟
فکر نه کوم چې تر دې وروسته به اصلاحات راوړل شي. هغومره ازادي، هغومره امکانات، هغومره د پرمختګونو زمینې چې په تېرو شلو کلونو کې برابرې وي، اصلاحات رامنځته نه شول. ستونزې زیاتې وي په هغه شکل باندې چې باید د ملي منافعو لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره جدي او سم کار شوی وای. په تېرو شلو کلونو کې ونه شول، تر دې وروسته خو هېڅ داسې یوه کومه هیله نه لیدل کېږي. او که چېرې وضعیت دا رقم دوام وکړي، او که چېرې وضعیت تغییر وکړي او بېرته هر څه سیسي او منظم شي، بیا په هغه صورت کې به شاید یو امکانات دیگه وی وره. فکر کوم چې په همدغه نه همیاشتو کې چې نظام سقوط کړی ده، افغانستان دومره شاتک کړی چې ممکن لس کاله نور وخت ونیسي چې بیا ځلې د خلک راسي او بیا ځلې د مسلکي کسانو اوسي، بیا ځلې د رسنۍ فعال سي. همدا اوس ټولو ته معلومه ده چې تر کومې اندازې پورې د رسنیو دروازې بندې شوي دي، او محدود رسنۍ چې هلته کار کوي هغه هم په ډېر بد شکل و بد حالت کې دي، او په دې باندې هم اطمینان لرو چې شاید تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې ډېرې نورې رسنۍ هم وتړل سي. د اصلاحاتو د راوستو لپاره په افغانستان کې نور امکان دیده نشته چې د اصلاحاتو لپاره کار وشي، یا د رسنیو د پرمختګ لپاره، یا د بیان د ازادۍ لپاره. هغه څه چې د افغانستان ضرورتونه دي یا ملي منافع دي، ولې دومره کېدلی شي که چېرې نړیوال تر دې وروسته مستقیمه مداخله په دې باندې ولري چې مثلا د خبریالانو د ملاتړ لپاره ډېر زیات لوی بنسټونه شته، ډېر زیات فعال خلک شته چې د دوی د دفاع لپاره باید کار وکړي، که هغوی یو څه وکولی شي، نو د افغانستان د رسنیو یا هم د رسنیزو همکارانو یو څه لاسنیوی به وشي.
مننه څراغ صاحب، له تاسو پوښتو چې ولې آزاد مطبوعات نه زغمل کېږي، یا ولې انتقاد نه زغمل کېږي، او فکر کېږي چې انتقاد دا د نظام د حکومت یا د یوې ادارې په تاوان دی؟ الله چې دا خبره ما مخکې هم کړې وه چې منتقدین مفت مشاورین دي، یعنی ته یو څوک متوجه کوي چې په دغه ځای کې یوه ستونزه شته او هغه باید هغه ستونزه حل کړي. نو ستاسو په نظر ولې انتقاد نه اورېدل کېږي، ولې د آزادو مطبوعاتو خبره نه اورېدل کېږي، او ولې دا هڅه کېږي چې دا غږونه باید خپ شي؟
آزاد مطبوعات چې نه زغمل کېږي، یو خبره دا ده چې زموږ د واکمنانو هغه څوک چې په واک کې وي، د هغوی هغه حکومتولي تر پوښتنې لاندې راولي، د هغوی قدرت تر پوښتنې لاندې راولي. واقعا زموږ مطبوعات اوس په هغې سطحې کې نه دي لکه مونږ چې
شاوخوا ته میاشت وړاندې کوم وخت کوم نشرات موږ درلودل، کوم خبرونه موږ درلودل، زموږ مطبوعاتو په هغه ډول چې کوم کار کول او هغه ډول کار اوس نه کېږي.
جلال زوی صاحب، مخکې موږ راپور درلود چې ویل کېږي شاوخوا 15,000 خبریالان د وروستیو تحولاتو په لړ کې بې دندې شوي، رسنۍ تړل شوي دي. که خپله راته ووایه د ځان په اړه هم، او دا چې دوی مثال بله لاره پیدا کړې ده چې دوی کار وکړي، که راډیو تړل شوی مثال دوی دا هڅه کړې ده چې یوه ویبپاڼه جوړه کړي یا یو چینل جوړ کړي، هغه خپل کار ته دوام ورکړي، یعنې په بدیلو لارو یې سوچ او فکر کړی که نه دوی چې بېکاره شوي دي په کورونا استي.
یو ښه مثال یا بېلګه زیم چې د تیرې دغو نه میاشتو قرباني شوی یم، زما په شمول ډیری خبریالان چې په افغانستان کې نږدې 300 رسنۍ سره صاحب مشوره وکړه چې تړل شوی دي، او په رسنۍ کې ډیر نه لس خبریالان به وخی وزګار شوی دي. ډیری خبریالان چې وزګار دي هماسې پاتې دي، هماسې بیروزګاره پاتې دي. ډیری خبریالانو د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره مسلک بدل کړی دی. شخصا زه درته وایم، داسې حالات را باندې راغلی چې ما روز مزدوری کړې ده، په ما دا حالات راغلی چې ما روز مزدوری کړې ده، کاریګری مې کړې ده، خو له بده مرغه چې هغه هم نه کیږي. اوس هغه هم نسته ده، خلکو کې دا توان نسته ده. خلکو پخوا کاریګر نیول، اوس هغه خپل هغه کار کوي ځکه چې نسته پیسې. او بدیله لاره چې یا ویبپاڼه جوړ کړي یا یوټیوب چینل جوړ کړي، د هغه لپاره کار کول مهم دي ترڅو هغه وچلېږي، ترڅو هغه ته یو داسې وړاندې کړي لیدونکي راجل چې هغه وګوري. خو متاسفانه چې افغانستان کې اوس مطبوعات د مطبوعاتو ازادي د پښو لاندې شوی ده.
مننه، خوشاله اوسئ. د خبرونې وروستۍ شیبې دي، غواړم د خبرونې په دې برخه کې تر ډیره په حل لارو وغږیږو چې څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي. اغلې اونکا عجایب زی، مخکې البته زموږ د ټولو میلمنو په خبرو کې ما راتلونکي ته هیله ډیره ونه لیده، خو بیا هم وایي په ډیرو ستونزو کې هم فرصتونه وي که وغواړي یوه لاره پیدا کېدای شي. ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې د مطبوعاتو ازادي وساتل شي او ځوانان هغه خپلو امکاناتو خپلو فرصتونو ته په کتو سره غومره کار وکړي؟
یوازینی فکر چې زه کوم چې کېدلی شي چې موږ خپل مطبوعات وساتو یا هم د هغوی غږ جاري وساتو، خپلو ځوانانو پورې ورسو، هغه دا دی چې کوم کسان چې مثلا د افغانستان د باندې کار کوي، ځکه زه فکر نه کوم چې دا د یوازې د طالبان یا هم د اوسني نظام پر افتک سره باندې شوي. ډېری مطبوعات ووینم چې هغه د افغانستان څخه خارج نشرات لري، هغوی په هر بخش کې کار کوي، هغوی په هر بخش کې خوشبختانه ژورنالستان لري، ځکه موږ ډېر تکړه تکړه ځوانان لرو. د هغوی سره سره دوی د راډیو بخش هم لري. که چیرې مثلا د افغانستان په دننه کې موږ مطبوعات نشو کولای چې په ازاد ډول باندې کار وکړي، هر یو هغه کسان چې مثلا اوس ازاد ډول باندې د هېواد څخه بهر کار کوي، هغوی کولای شي چې مثلا دا خبر نشر کړي، هم مثلا خپل ازادۍ لپاره ډېری کسان مثلا شدینه کوي نه چې هغوی د سړکونو په سر باندې راوځي یا هم مظاهرې کوي یا هم وایي خپل د حق غوښتنه کوي. شاید دا بهتره لاره نه وي چې زموږ ځوانان د خپل راډیو د نشراتو لپاره یا هم د مطبوعاتو لپاره داسې مظاهرې وکړي، خو حداقل کولی شي چې مثلا چې دوی پورې هغه کسان چې مثلا په خارج کې دي، هم هغه کسان چې خارج کې نشرات لري، هغوی څخه دا توقع وکړي چې نړیوالو پورې زموږ غږ ورسي. هر یو خپل زموږ غږ ته چیرته د افغانستان په دننه کې خاموشه، د افغانستان د باندې خاموشه ورسي.
ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. آغلې حافظي، مخکې زموږ دو میلمنو ډیر مسولیت ته هغو کسانو ته راجع کړ چې هغوی په بهر کې دي، ویل چې دوی باید دغه کوم مسایل چې دي یا د هغه څه چې فکر کېږي په افغانستان کې نور خلک که هغه خپروي ستونزې ورته جوړیږي، نو هغه افغانان چې په بهر کې دي ښه ده چې هغوی دې مسایل ته ډیر کار وکړي او د خلکو غږ لوړ وساتي او د هغوی ستونزې راپورته کړي. فکر کوي د هېواد دننه څه کول په کار دي چې هلته هم د مطبوعاتو ازادي خوندي وي؟ که څه هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډیره هیله نشته، خو بیا هم موږ دا پوښتنه کوو چې که کیږي، که یوه ممکنه لار هم وي، نو هغه به څه وي؟
زه فکر کوم که چیرې پس تر دې وروسته حتی کل هغه څه چې هم د افغانستان لپاره زیان ونه رسوي او هم خلکو ته یا هم خبریالانو ته زیان ونه رسول سي، یو حدود باید خبریالانو لپاره او رسنیو لپاره وټاکل سي. دا رقم چې جبر وي، ظلم وي، وکل وي، تکول وي، بندي کول وي، زه فکر نه کوم چې دا یوه خیرات لون که لپاره سوک خوشبین اوسی یا هیرمند اوسی. بالاخره اسلامی امارت کم حدود سی درسانه لپاره تاکی آقا باید منظم شکل درسانه سر شریک رایسی پده شکل فکر کوم چه خبریال بام خپل مسئولیتون او پیجنی در افغانستان ملی گتی و اوهی په نظر که اونیسی یا ته چه مثلا کل چه په خپل افغانستان که رسانه فعالیتون اکی نو خامخا یا خبریال باید اول خپل جون په اهمیت ورکی نو دغه ټول مسائل ته په کتو سره او آقا حدود سی دوی ته تعینیږي که په مغه شکل دوی خپل کارونه مخکې یوسي. زه فکر کوم د راتلونکي لپاره هم کیدلی شي چې د ډېرو جدي او لویو ستونزو مخه ونیول سي. څه چې د افغانستان دننه دي یوازینی حل لاره یې همدغه ده چې د خبریالانو او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا یا هم یو شمېر نورې ادارې چې تر اوسه پورې هم په هېواد کې فعاله دي له دوی سره په صلاح په مشورو او په یو منظم قوانینو باندې دوی باید کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د خبریالانو لپاره جدي ستونزې جوړې نه سي تر څو هغه بدې پېښې چې په همدومره وخت کې شوي دي تر دې وروسته تکرار نه شي.
ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ درنو اوریدونکو د خپرونې د پای شي بیدی د خبرونې لملمنو خغلی طارق بزګر غلی مرزی حفیظی اونکا عجایب زئی عشق الله جلال زوی او ظاهر چراغ څخه ډیره زیاته مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې خبرونه مو واورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت درته غواړم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي سکار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري.
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سزې غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راواستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00420212 شپږ څلوېښت 01.